درنو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل په خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه بعد طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي مجاهد د تورنو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو خو زیات یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تن یې په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتیل ښار کې نیولې دي د ترکیې رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یوه لاری کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی مسابقه کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ ده تر دې دمه د افغانستان ټیم څلور پر درې وړاندې ده دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیل شوه د فوتسال کانټینینټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وپیدي د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې دته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکول وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاسو ګریوان دی د کړکېچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلگرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی چارواکي وایي د توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اور اخیستې نه پولیسې ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله تاسې زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی
افغانستان
څخه د باندې د جهاد په نسبت جهاد نه بلل د دا خبره ولې لغ بر سره مخامخ شوې ده په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره خبرې کوو په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې
یو زور شپږ 20 متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې
په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې ترمیم کیږي
هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمې ته زرګونه پوځیان لیږلي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو غبرګونونه پرولي چې خپل سرتیرو او قمندانانو ته ویلي کڅوک له افغانستان د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د مولا یعقوب مجاهد دې خبرو ته په جواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یوشمیر نور ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریزونو عملی کول جهاد دی. ډیر شمیر نور افغانانو هم د مولا یعقوب مجاهد سر د ونی غندلی دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نوی څرګندونه ته د افغانانو سیاسینو او یو شمیر پخوانیو چارواکو خبرګون. مولا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبره کړه وویل
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوئ امیر مجاهدین د جنګ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی وایان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مولا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلی او لیکلي دي طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمیر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونی برید کې له 15 بریدګرو د افغانانو خو طالبانو یې د تورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت د سرپرست دفاع وزیر لخوا جهاد ته د نوي تعریف ورکړه او په دې برخه کې د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې د نن او بهر یو لړ خبرګونونه پاره ولیدي. ګڼو افغانانو په دیني وکه کړې او ویلي دي چې د دیموکراسۍ، جمهوریت او قانون پر ضد جګړه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې حرام ده. زموږ همکار مرسلین ارسله په همدې اړه د چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې طالبان اول مجبور شول چې د جهاد د فرضیت په اړه نوی تعریف او محدودیت وړاندې کړي.
د نړیوالې ټولنې له سیاسي اقتصادي تحریمونو برسیره په دې وروستیو کې د ځینو ګاونډیو د سیمې هیوادو په ځانګړي ډول د پاکستان د حکومت لوري په دې تورن شوي چې دوی د پاکستانی طالبانو سره مرسته کوي او هغه وروستۍ توریستي حملې چې په پاکستان کې وشوې په دې کې د افغانانو لاسو همدایلته چې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر ښاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد اعلان وکړ چې جهاد یوازې په د افغانستان په خاوره کې روا ده، په داسې حال کې چې دوی پیږي د دوی ډېر جنگالي چې په پاکستان کې په مدرسو کې روزل شوي دي او هغوی ته داسې درسونه ورکړل شوي چې جهاد نه یوازې په افغانستان کې د سیونستانو یا کفر مقابل کې روا ده، بلکې په بین‌المللي سطح باید دوی اسلام خپور کړي او د کفر مقابل کې جهاد وکړي. ځکه خو د دغو فشارونو چې اوس ور باندې وارد شوی دی، دوی د جهاد تعریف ته په خپلو لیکو کې تغییر ورکړ.
طالب جنگیالو شل کاله له پاکستانی طالبانو سره اوګه پوګه په افغانستان کې د جمهوریت، دیموکراسي او قانون په ضد جګړه وکړه، نو اوس افغاني طالبانو ته دا خبره څونه قناعت ورده چې دا ارزښتونه په افغانستان کې حرام او د جهاد وردی خو له افغانستانه بهر نه؟
دا واضح خبره ده چې طالب جنگیالی په پاکستان کې شاید له ډیرو نورو اسلامی ډلو سره یو ځای روزل شوی او د دوی مرام او هدف یو ده، خو دا چې په افغانستان کې اوس د دوی حاکمیت ډیر قوي ده او دوی د خپلو مشرانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. زه باور لرم چې دغه وړاندیز او یا دغه خبره د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره وي، د قناعت ورکول لپاره چې جهاد د افغانستان نه بهر ونکړي ډیره ګټوره تمامه شي.
د نظم او نظام په وړاندې جګړه په دې ورځو کې یوازې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې مطرح ده. آیا پاکستانی طالبان به د جهاد پر دې تعریف چې د طالبانو دفاع وزیر وړاندې کړی قناعت وکړي چې جهاد په افغانستان کې روا خو له افغانستانه بهر ناروا دی، ځکه هغوی هم د امارت او شریعت دایه لري؟
پاکستان چې یو پروژه هیواد ده او په دې تیرو سلونیمو لسیزو کې د افغانستان له جګړو څخه ډېرې سیاسي اقتصادي ګټې پورته کړې دي، او کله کله خو یې د ځینو زبرځواکونو پروژې هم زموږ په هیواد کې پلي کړي او خپل کمیشن یې اخیستي دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده او د دوی ټولټاکنې هم را روانې دي، پاکستان غواړي چې یوه لوبه وکړي تر څو ټولټاکنې ترسره نه شي، ځکه دوی اقتصادي توانمندي هم نه لري او امنیت هم د دغو ټولټاکنو نه شي نیولی، ځکه خو کوشش کوي چې نوې لوبه ترسره کړي د خپلو خلکو او د نړۍ توجه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینو هغه توریستي ډلو ته راواړوي چې دوی په خپل د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی دی، هغه د دوی په اشاره باندې استخباراتي امنی کی هغه هم د پښتنو په سیمه کې. نو ویل سم چې پاکستان باید د خپل داخلي ستونزو لپاره اقدامات وکړي.
د سیاسي چارو شننکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت به پروژې چارې پیل شوې دي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال د رغولو چارې هم روانې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل. په دیاړ نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلیو پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملاقا کا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوی ده، یو زور شپږ 20 متره اوږدوالی لري، چې دې بودیجه تقریبا 1.209 میلیون او 214 لس افغانۍ کې.
د سیمه خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمه دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېره تلل داس په ساوم ځمکه کورته سیلو وړي دي او لاندې کړې دي، خلکو ته تاوانونه راولي، خلکو کورونه یې وړي دي، نو خلک ځکه مثال جوړ ځکه ویجاړې کړې دي، دا یې ګټې دي چې دا دیوال جوړ شي، دا ځمکې پامن شي.
دغه پروژه چې نن والی صاحب او رئیس صاحب پر دهات ابتتاح کړه ډیره مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې ولې سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي زیاتر کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابۍ وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پارې استنادي دیوالونه ویل کېږي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه، خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له ایران سره کړکېچ زور اخیستی، د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي پوځیان سور سمندرګي ته رسیدلي دي. په اپریل میاشت کې ایران په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوی بیړۍ ولجه کړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې د کړکېچ زیاتېدلو. دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پنټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیري پرون د سویس کانال له لارې سره سمندرګي ته ورسېدل. د سرتیري وروسته له هغې سیمې ته واستول شول چې واشنگټن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې قطې په خپل نننی بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باتان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باتان هغه لویه کشتۍ ده چې جنگي الوتکې پر غولي کېناستای الوتای شي، او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده. د سمندري ځواکونو د 15مې قطې ویان تیم هاکنز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا سرتیری په پوځي عملیاتو کې د پام وړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کښتیو د نیولو یا ګواښلو په څیر په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي. ایران په اپریل میاشت کې په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوه کښتۍ ولجه کړې. د ایران د دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د سمندري خدماتو ادارې ویلي دي چې له دوه تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایراني کښتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عمله سخت ټپیان شول. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې اسرائیلو او متحدو ایالتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلي شرکت پر یو تیل وړونکي ټانکر د ډرون حمله بللې وه ایران ګرامو باله. متحدو ایالتونو تیره میاشت اعلان وکړ چې خپل اف 15 درش او اف 14 ډوله جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ولجې مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي تیره اونۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په هغو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخته تر دې چې د دې برخه مطالب دروورو یادونه کوي چې د افغانستان او چک جمهوریت د فوتسال مسابقه روانه ونن څو شیبه مخکې پایته ورسیده او مساوي پایته ورسیده. افغانستان هم څلور ګولونه وهل او چک جمهوریت هم څلور ګولونه وهل. ډیره هیله و چې افغانستان یو ګټي خو په وروستیو شیبو کې چک وتمنید چې څلورم ګول ووي او لوبه مساوي کړي. اوس پر راشو د دې برخې مطالبو ته لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې لنډمهالو استوګنځیو ایستل سوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول او له ډلې 3000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روانه اونۍ کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپل ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځایو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له څلورو افغان کډوالو یوه یې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکې ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر لسو کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تېره ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تېرې میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکې ورځپاڼې هیل په خپل تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له ښځینه ژورنالستانو سره خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې ښځینه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې ښځینه ژورنالستان ورسره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ښځینه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړه برخمنو رسنیو سره کار کړی و له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولی سي خپل افغان کارکوونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي. ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له لسو ښځینه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې ښځینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي.
د ازادي رادیو د شپږو بجو خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب لاره هم په مستقیم ډول خبري شي. لیدل او اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همي مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org په یاد لري. په غزنی کې شپږ تاریخي آبدې ترمیم شي. په غزنی کې چارواکی وی د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واوري.
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دې وسي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو می هرکلای کوم. هر فرهنګي اثر او ابیده په قد کې زموږ د ویاړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه لمنځه ځي او د تاریخ د پاڼې لمنځه تلل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم واورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې آزادۍ رادیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکنک اور سلام الحترامات رات ولایت در صرف تماس کیا ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه یلو کړي دي. پاسپورټونه خپل هېواد والو ته ورکو. دا لس 12 ورځې مو ورته تېرې کړې. دفتر پر مخ پرې شول فاریاب، بادغیس، هرات، پارا. نه ورکو ولې نه ورکو؟ مستحقه نه دی، دا هېواد نه دی. موږ ولایتو کې ورکو. ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متقی صاحب چې کښېني دي، موږ خپل هېواد والو ته پاسپورټونه ورکو. موږ امارات یې موږ څه شي کړي دي؟ موږ څه شي کړي؟ دا امارات یې ستا ښه خبره ده. امیر خان متقی صاحب تلویزیون په مخ کې
وشکلی زپلې ده. په تیر کلو کې دلته برنیو هلسی یا چاغه ټول په وچېدو د کرزونو خو مخکې وچسی و. نو د مسولین څخه مدا هیله ده چې زموږ ژغ واور یو دلته د فرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوی، د خلا هم کار نه دی په شروع شوی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې څلورې نیمې بجې دي.